Radio.
السلام علیکم او سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې نن دوشنبه ده د زمریه اسد ویمه د جولای میاشتې 24مه د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې په خبرونو پیلېږي افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارج دافیرې رافایل یودیچا سره کتلي او د نجونو پر تعلیم او ځینو نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړي. د شغلی کرزی په ټویټر کې په دې اړه په بیان کې راغلي چې کرزی د افغان نجونو د تعلیم مسله مهمه وبلله او له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو، نجونو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي. هغه دغه رنګه د دې اتحادیې د مرستو قدردانی کړې او له دې اتحادیې سره یې د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو له واکمنۍ نږدې دوه کاله وروسته هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نورو زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکول شوې او اته میاشتې کېږي چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل سوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په دوامدار ډول د وچکالۍ په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکنونو سره مخامخ دی او دا چې 80% کورنۍ د خوړو او عوایدو لپاره پر کرنه متکی دي، د سږ کال د غنمو حاصلات به یوازې 30% اړتیاوې پوره کړي. اوچا پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دې وضعیت په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی. د تیرو څو ورځو سیلابونو په اتو ولایتونو کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د یکشمې په ورځ وویل چې په کابل، میدان وردګ، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، نورستان او کنړ ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د لسګونو کسانو پر مر جوبلې سربیره سلګونه جری په کرنیز ځمکه، باغونه او حاصلات هم ویجاړ شوي دي. پاکستان کې 3 میلیونه خلک په شکرې ناروغۍ اخته دي. دا شمیرې د اندوکراین سوسایټي په نوم یوې نه دولتي مؤسسې پرون خبرې کړي. د دې بنسټ له تازه معلوماتو سره سم له 2019 څخه تر 2023 د کال پورې په پاکستان کې د شکرې ناروغان شمیر 10% زیات شوی او په تیرو کلونو کې ورڅخه 400,000 کسان مړه شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې شاوخوا 450 میلیونه وګړي په شکرې ناروغۍ اخته دي چې زیاتره د بېوزله او یا مخ پر وده هیوادونو اوسیدونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیرېدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوې سیمې بیرته ازادي کړې دي. انتوني بلینکن د یکشمې په ورځ CNN ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د ازادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري. هغه د اوکراینی ځواکونو لخوا د نوي ځوابي برید د پایل په اړه وویل چې لا هم لومړنۍ ورځې دي او موږ باید پایلو ته انتظار وباسو. شغل بلینکن وویل چې نتیجه به په 2 اونیو کې معلومه نه سي او په کار د 2 میاشتې انتظار وایستل سي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې اوکراین ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوایي دفاعي تجهیزاتو په ګډون د پوځي مرستو یوه نوې بسته اعلان کړه. د سودان پوځ وایي د 4 سرتیرو په ګډون لشتر لږه 9 کسان په دغه هیواد کې د یوې ملکي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سوي دي. پوځ په ویلامه کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي ډګر کې سوې ده. پیلامه کې راغلي چې د دې پیښې یو ماشوم ژوندی پاتې سوی دی. د پورت سودان هوایي ډګر په سودان کې وزنی فعال هوایي ډګر دی. په دغه هیواد کې د پوځ او ملیشه ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه په نتیجه کې نږدې 4000 کسان وژل سوي دي. د ایکوادور چارواکو پرون یکشنبه ویلي په یوه زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 15 زندانیان وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. د سنای زندان ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي د سیالو جنایتکارو ډلو د زندانی غړو ترمنځ دغه شخړه د لویدیز ښار ګوایاکیل په لومړي نمبر زندان کې د شنبه او یکشنبه ترمنځ شپه کې سوي ده. ټپیان په روغتون کې تداوي کیږي. خبرونه مو د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې موریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ایرانی چارواکي د هلمند له سیند څخه د اوبو حق تر لاسه کولو په خاطر پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره غیر ډیپلوماټیک لارو د کارولو په لټه کې دي. که څه هم د تیرو 2 شپو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، نن او سبا هم د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. په بل راپور کې د کابل اوسیدونکي د برښنا لپاره چوي شکایت لري. د طالبانو د اقتصاد وزارت وایي کندز کې د زنونو په سطحه د معلولانو شل اوریزې سیالۍ پای ته ورسېدې.
څنګهغه لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشاله وو.
دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. ایرانی چرواکی د هلمند لسین څخه د اوبو حق تر لاسه کولو په خاطر پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د غیر ډیپلوماټیکو لارو د کارولو په لټه کې دي. ایرانی چرواکو او د پارلمان غړو طالبان تورن کړي چې له شفاهي ژمنو سره سره د ایران د اوبو حق نه ورکوي. اخوا د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت په ځینو شهرونو کې د افغان کډوالو د استوګنی او په کار د ګمارنې پر چارو بندیز لګولی دی. سفیر ولستانګزای او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی او په کابل کې د ایران پخوانی سفیر فدا حسین مالکی ویلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا له ډیپلوماسۍ پرته داسې لار لټوي چې په مټې له هلمند سینه د ایران حقابه ترلاسه شي. هغه ویلي په تهران کې د طالبانو د سفارت تړل یا له طالبانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو کمول هغه انتخابونه دي چې د ملي امنیت عالی شورا د یوې کمیټې تر غور لاندې دي. مالکی په دې اړه د عصر ایران له خبري اژانس سره مرکه کې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړي. فدا حسین مالکی چې د ایران په پارلمان کې د زاهدان استازي دی ویلي د سیستان او بلوچستان خلک د اوبو د نشټوالي په سبب له خورا بد حالت سره مخ دي او خلک له خپلو کلیو کډي باروي. د هلمند سیند چې بالاخره د ایران د سیستان او بلوچستان په هامون تالاب ورګډیږي له کلون رئیس د ایران او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د کړکیچ په اصلي ټکی اوخته. ایرانی چارواکي دا لري چې افغانستان د هلمند معاهدې په اساس د کال 350 میلیونه متر مکعبه حقابه باید ایران ته ورکړي. د هلمند په معاهده کې بیا دا اندازه اوبو په عادي او آبی کال کې یاد شوی، خو نورو شرایطو کې د اوبو کچه ته په کتو د اوبو د پریښودو خبره یاده شوې ده. اخو د ایران د پارلمان یو بل غړي او د کرنې او اوبو لګولو د کمیسیون ویاند علي رضا نظری هم تایید کړي چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په امنیتي، اقتصادي او سیاسي حوزو کې پښته امکاناتو غور کوي چې په مټې د دې خبره د سیستان او بلوچستان ستونزه هواره کړي. د ایران د پارلمان د غړي زیاته کړي چې ایران د اوبو او برېښنا او بهرنیو چارو وزارتونو له مرستیالانو سره د کمیسیون په ناسته کې له هلمند سینه د ایران د حقابې پر مسلې بحث شوی. نظری چې له مهر نیمه دولتي اژانس سره یکشنبه غږېدلی نیوکه یې کړي چې د طالبانو چارواکو له شفاهي ژمنو سره سره د ایران حقابه نه ده تعمین کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د هلمند له سینه د ایران د حقابې په اړه په یو کانفرنس کې ویلي وو افغانستان سختي وچکالۍ ځپلی او د هلمند په کجکي کې کافي اوبه نشته چې تر سیستان او بلوچستان ورسیږي. د جمهوری نظام پر مال د اوبو او انرژي په خوانه وزیر او د اوبو د مدیریت کارپو خان محمد تکل په مقاله کې چې په خپل فیسبوک کې خبره کړې انتقاد کړی چې ایرانی چارواکي د هلمند د حقابې په اړه د خبره خشنه او غواښونکې لهجه کاروي او طالبان کلک ځواب نه وایي. هغه ویلي لمړی باید ایران ته اوبو د اندازګیری په اساس خوشي شي. دویم د هلمند سیند چپ اړخ ته پر پوله د ایران لخوا په سلګونه واټر پمپونه د معاهدې خلاف نصب شوي چې په کال کې په سلګونه میلیونه متر مکعب اوبه باسي. دغه واټر پمپونه باید له منځه لاړ شي او دریم هغه نقطې معلومې شي چې په کومو کې ایران ته اوبه ورکول کیږي. که څه هم رسمان د ایران د بهرنیو یا کورنیو چارو وزارتونو له غیر ډیپلوماټیکو لارو پر طالبانو د فشار راوړلو په مسله تبصره نه ده کړې، خو په تیرو کلو کې په ورته شرایطو کې ایرانی چارواکو په افغان کډوالو باندې محدودیتونه زیات کړي. د تازه راپورونو په اساس د ایران د کورنیو چارو وزارت په ځینو ښارونو له هغې ډلې کرمانشاه کې د افغان کډوالو د هستوګنی او په کارونو د هغوی په ګمارنې بندیز لګولی. د ایران مهراجان سره په خبرو کې د کرمانشاه د کډوالو او بهرنیو ادباو اداري مشر حمزه سلیمانی ویلي د وزارت امر لمخې له ټولو اړوندو ادارو کرنې، کار، سوداګرۍ، قانون او صنعت ادارو غوښتل شوی چې د افغان کډوالو شمیرې ورسره شریکې کړي څو پر اساس د افغان کډوالو د نیولو لپاره حکم صادر شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com تی ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
آزادی رادیو ته غوږ یست. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت وایي چې په 1400 لومړی کال کې شاوخوا 216 کورنۍ او بهرني بنسټونه منحل کړي دي. که څه هم دغه وزارت ملت ته د حکومت د راپور ورکولو په پروګرام کې د دغو بنسټونو د منحل کېدو علت واضح نه کړ، خو د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ڈی پی وروستی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو تر راګرځولو وروسته 94% بنسټونو خپل فعالیتونه محدود کړي یا هم بند کړي دي. دا هم راپور.
د طالبانو حکومت اقتصاد وزارت ملت ته د حکومت د صبر کولو په غونډه کې د خپل کلنۍ راپور په وړاندې کولو سره وویل چې په 1401 کال کې د 4 بهرنیو او 212 کورنیو بنسټونو فعالیتونه منحل کړي دي. خو دغه وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وویل چې په 1401 لمریز کال کې په 1 بهرنۍ او 355 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي مؤسسې دي ثبت شوې دي.
اوس مهال مجموعاً 2393 غیر دولتي مؤسسې چې 202 بهرنۍ او 2121 کورنۍ دي اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي مؤسسې منحل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وایي پر دغو مؤسسو د بندیز لګولو لامل په فعالیتونو کې د روڼتیا نشتوالی دی.
ټولې مؤسسې بهرني او نړیوال بنسټونه باید حکومت سره په هماهنګۍ کې فعالیت وکړي. هیڅ هیواد دا اجازه نه ورکوي چې یو بنسټ یا بهرنۍ مؤسسه په خپل سر او په هغه اهدافو سره چې ځان ته یې جوړ کړي فعالیت وکړي. نو له همدې امله ځینې محدودیتونه منځته راغلي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې زموږ ملي ګټو ملي اړتیاو په اساس ورته پاملرنه کېږي. موږ غواړو چې هر اړخیز نظارت شتون ولري چې خدای مکړه په راتلونکي کې زموږ ملي امنیتي ننګونو ته پاملرنه ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته په افغانستان کې شاوخوا 94% نادولتي مؤسسو خپل فعالیتونه محدود او یا یې هم بند کړي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی وایي د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د بنسټونو په منحل کېدو مستقیم اغیز کړی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
طبیعي است با ممنوعیت کار زنان
دا طبیعي ده چې د ښځو پر کار د بندیز لامل د دې موسساتو فعالیتونه ودرېدل. د یو شمېر موسساتو کارکوونکي یوازې ښځې وي او د طالبانو حکومت هغه لغوه کړی. له اقتصادي اړخه دا ناسم کار دی.
از لحاظ اقتصادي یک ګام ناسنجیده تلقی شود.
هغه زیاتوي چې دا کار د هغو کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کولی شي چې یوازې ښځې سرپرستی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د ښځو پر کار بندیز دایمي نه دی او یو شمېر ښځې لا هم د روغتیا، پوهنې او ملکي خدمتونو په برخو کې کار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورونو له مخې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان پر اقتصاد، د بشري مرستو پر ویش او د بنسټونو پر فعالیتونو اغیز کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د نورو سختو بندیزونو سربېره د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګول شو. که څه هم نړیوالو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې او په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
په تیرو څو ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو ډېر ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د باران د دوام او نن او سبا د سیلابونو د راوتلو د احتمال اټکل هم سوی دی. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې په اتو ولایتونو کې تر اوسه پورې 150 زیات کسان مړه سوي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د غزنی د رشیدان ولسوالی اوسیدونکی وحید الله حکمل وایي دغه ولسوالی د یک شنبه په ورځ د سخت سیلاب شاهده وه چې ځاني زیان نه دی اړولی خو ډیر مالي زیانونه اړولی دي. هغه چې 25 کاله عمر لري او د یو ماشوم پلار دی. ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د غزنی شاه سولیدیس ته په 50 کیلومتري کې د دې ولسوالی پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي او د حاصلاتو د راټولولو او لو پر مهال پټي د سیلونو لاندې سول.
تقریبا د رشیدان ولسوالی کومه زراعتي مځکه چې دا ټوله په کوکه لاندې ورسترې ده، یعنی که تاسو وایم تقریبا د 80 هکتار په شاوخوا کې زراعتي مځکه یې سیلاب لاندې کړې او حاصلات یې منځ وړي. دلته خو د حاصلاتو وخت یې همدغه د غنمو د رسیدلو وخت یې غنم رسیدلی دي چې موږ لا ورته ویل دایره بل وخت یې په همدې وخت کې راغلی.
حکمت زیاتوي چې تر اوسه د رشیدان ولسوالۍ له خلکو سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. په تیرو درو ورځو کې په اتو ولایتونو له هغې ډلې میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړ کې سیلابونه راوتلي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د یکشنبه په ورځ د وروستیو پیښو د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات ورکړل. د دغه وزارت بیان شفیع الله رحیمی وویل د شمیرو له مخې د دې سیلاب له امله لسګونه کسان مړه او ټپیان دي او نه جبرانېدونکي زیانونه اوښتي دي.
تر عمرانه راپورونو له مخې د دغو سختو سیلابونو له امله یو دېرش کسان شهیدان، یو څلوېښت کسان لا درکه، څلور اویا کسان ټپیان، شپږ سوه څلور کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او دوه سوه پنځوس څاروي او سلګونه جربه کرنیز ځمکې حاصلات او باغونه له منځه تللي.
شاغل رحیمی زیاته کړې چې د دغه وزارت ټیمونه له دفاع وزارت او نورو ادارو او بنسټونو سره په ګډه کار کوي چې د ټپیانو د درملنې او د لټون او ژغورنې عملیات ترسره کړي او عاجل خدمات او مرستې ورسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و چې د اسد یا زمري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت زیاته کړې و چې دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د ورښتونو د تحلیل او څېړنې او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو پر بنسټ سوې ده. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د نړۍ له لسو زیانګالو هیوادونو څخه دی.
د کونړ په ځینو سیمو کې د وړمې شپې شدید سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغو سیلابونو مرکز د سدآباد او وټپور ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د ولایت په مرکز سدآباد او وټپور ولسوالۍ کې د تېرې شپې سختو بارانونو او سیلابونو ولس او حکومت ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د یادې ادارې مرستیال احسان الله خلکو او حکومت ته د اوښتو مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسداباد کې د سیلابونو له امله نه هشپته کورونه زیانمن شوي، یو سلوشن جری بزراتی ځمکه، فصلونه، یو باب مسجد، یو هوټل، دوه دوکانونه، یو د چرګانو فارم، پنځه سوه متره ویالی او پنځه دېرش متره استعمالي دیوال. دارنګه د وټپور په ولسوالۍ کې شپېته کورونه دي، یو سل پنځه اتیا جری بزراتی ځمکه ده، شپږ کورني حیوانات، یو باب کلینیک، یو باب ښوونځی، د چرګانو یو فارم، د مایانو یو فارم، یو دانه مدرسه او شل کیلومتره مختلف پرای سرکونه، پنځلس
هغه وایي سیلاب ځپلو ته د اوښتو زیانونو د کره شمېرې معلومولو لپاره د سروې ډلې استولې دي.
دواړو فارمونو کې تر څلور زره پورې رسېدلي چرګوړي وو، پنځه زره د میانو بچي خوشې کړي وو، نږدې وختونو کې دام رسېدل، یعنې ګټه اخیستنې ته چمتو شوي وو. دا ټول د منځه تللي دي او ختم شوي دي.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیا وای په ولایت کې بارانونو او سیلابونو زیاتې سیمې ځپلې او خلک یې اړینو مرستو ته اړتیا لري.
موږ په دغه مد کې د مرستندویو ادارو نه غوښتنه لرو چې ورشي او د ولس په دغه مشکلاتو کې اوسه همکاري وکړي او چې څومره عاجل مرستې کېدای شي هغه ورسره وکړي. خاص کر هغه د ولو بندونه کې یو سیلاب بل راشي او بیا بیګا ته یا بل ورځ باران شي نو دغه نقصان به یو په دوه نور هم زیات شي. د دغه ټولو ادارو نه غوښتنه لرو چې ساحې ته لاړ شي او په خپل لیدنه موږ یو د هغې لپاره چې کومې بیړنۍ مرستې دي باید هغه ساحو ته ورسي.
تېره شپه د کونړ په ګډون د هیواد په مرکزي برخو کې هم د شدید باران په وجه سیلابونه راوتلي چې د چارواکو په وینا پکې تر اوسه له دیرشو زیات کسان مړه شوي، څلور اویا تنه ټپیان شوي او یو څلوېښت لا اوس هم تري تم دي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د کابل ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې د ګرمۍ له زیاتېدو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته سوې ده. د طالبانو حکومت د برېښنا وزارت مسؤلانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا راپور د کابل د یوه اوسیدونکي په ژغ پیلېږي.
د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي مصطفی وایي د وړي په دې ورځو کې د هوا له تودوخې سره د برېښنا پرچاوي هم ډېره شوې ده. د ازادي راډیو ته ویل سخته ګرمي ده، ماشومانو ته د زغم وړ نه ده او د برېښنا د پرچاوي زیاتوالی ستونزې لا ډېرې کړي دي.
ډېره زیاته ګرمي ده په دغه خطر باندې چې برقونه نشته او ډېر کم دي او تقریبا دومره زیاته ګرمي نشته رش به هم تولس به شو خبر خراغ یعنی چې مازیګر نه برق نه وته یو لس به جو پور کوو تا کې گزاره میکده ګرمي او یخ چال کې پرځ چې کوم غذای وشه یک دیغه هم چې برق نه خرابي د اقتصادي تاوان دی.
د کابل ښار د کوټه سنگي سیمه اوسیدونکو ساجده هم له سخت ګرمي او د برېښنا د پرچاوي له ستونزو شکایت کوي.
دا او د برق مشکلات پیدا سیدا رفته کی دور از دی ور از برق کلر رو میره رو د شپې له خونه خو بیخی نی نو را د برق پر صورت دا د اوبو مشکلات پیدا سیدا چې برقونه نی نو رو بو می در یخ بو یخچالونه گلی نو را ایران پا تکی بسو چی شو.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکو مصور هم دا ستونزې تاییدوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي.
برقونه سبای سیمه توجه پورې دی او نور نشته، اګرسره نشته او مازدیګر تقریبا څلور څلور نیم بجې پنځه بجې راځي، هوا ډېر ګرمه دی او ماشومان مریض دي، پکې نشته. څنګه دولت نه خواهش لرو زموږ برقونه جوړ کړو؟
کابل دا اوسیدونکو د طالبانو د حکومت له برېښنا شرکت غواړي چې د برېښنا د ویش په برخه کې پاملرنه وکړي او د خلکو اړتیاو ته په کتو د منظمه برېښنا ورته وویشي. هڅه مو وکړه د خلکو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت بیان حکمت الله میوندي هم وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پېژندنې ادارې اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ کابل کې د تودوخې درجه 3 درجې او د چهارشنبې پورې به 4 درجو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا د بریستول پوهنتون په یوه څېړنه کې راغلي چې ځینې سیمې لکه افغانستان، پاپوګینا او مرکزی امریکا سخت کال د بېساري تودوخې له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پېژندنې ادارې د ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ د یکشنبې په ورځ به افغانستان په فرا او زرنج ښارونو کې د تودوخې درجه 4.5 او 5.5 هم ورسیږي. د یادونې دی چې نړیوال بانک هم څه موده مخکې په یوه راپور کې ویلي و چې د روان کال له جون میاشتې د اګست تر میاشتې پورې به افغانستان کې د تودوخې درجه له منځنۍ درجې هم پورته وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شراغلست په پایل کې ملالی بشیر نه ورو چی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د برتانیا ډیلی میل ورسپانې پرون په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو پر ځاني او مالی زیانونو لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې لسګونو کسانو تمرګ جوړ بل اړولې ده. د خبرونې په لیکنه په میدان وردګ کې لا هم د لسګونو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د تیرو درو شپو په سیلابونو کې د مړو شمیر تر 10 زیات شوی دی. دغه وزارت وایي شفیع الله رحیمی پرون یک شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د دوغو سیلابونو له کبله 1.5 کسان مړه، 4 تنه ټپیان سوي او 1.5 کسان لا هم ورک دي. دیلی میل په خپل لیکنه کې د طالبانو د وایان ذبیح الله مجاهد سرګندونی راخستې چې ویلي دي اړوندو چارواکو ته سپارښتنه سوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو سویو کسانو ته لازمي مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د افغانستان په سندي حوزو کې به اورښتونه له یک شنبې نیولې تر 3 دوام کوي چې د سیلابونو د راتلو سبب کیږي. په ځنګړې توګه د پنشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سیندونو پر لار. د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې ګمان کیږي په تازه سیلابونو کې به په سلګونو کورونه زیانمن یا هم نړیدلی وي او اټکل کیږي چې لا درکه کسان به تر خاورو او کندوالو لاندې پاتې وي. تر درنو اورښتونو وروسته دغه بهیدلي سیلابونه د بامیان کابل د لوی لارې د تړل کېدو لامل شوی دی. د هند خبریدونکو ورځپاڼې بزنس سټانډرد پرون په افغانستان کې د سنگارتونونو د تړل کېدو پر موضوع لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په وینا دغه سنگار ځایونه د دوی سپارښتنې په پام کې نه نیولې ځکه یې د تړل کېدو امر سوی دی. د بزنس سټانډرد په لیکنه د طالبانو د چارواکو له قوله راغلي چې دغه سنگار ځایونو ته د سپارښتنې څو میاشتې مخکې لیږل سوي وي خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د دغو سپارښتنو له مخې د سنگار ځایونو مسؤلانې باید پر وخت لمونځ وکړي، حجاب رعایت کړي، ښځې تر سنگارېدو مخکې اودس وکړي او هر سنگار ځای باید د اودس لپاره ځای ولري. خو د سنگار ځایونو څښتنانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له وړاندې دغه اصول رعایت کول او دغو سپارښتنو ته هیڅ اړتیا نه وه. تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغو سینګارتونونو کې ډېرې پیسې مصرفېدې او همداراز یې ویلي و چې د ښځو د ورځو ایستل او د سختګي ورشتانو لګول غیر شرعي کار دی. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د ښځو د سینګار ځایونو اتحادیې ویلي چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت سینګار ځایونو ته د دغو سپارښتونو د مکتوب تر سپارلو وروسته د دغو سپارښتونو د عملي کېدو د څار لپاره کوم پلان نه درلود. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د زمري له درېیمې په کابل او درو دېرش ولایتونو کې سینګار ځایونو ته د بندولو امر کړی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز له مخې په ټول افغانستان کې د 12,000 ښځینه سینګارتونونو فعالیت بند سي او شاوخوا 15,000 ښځې به بیکاره سي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. ښځې په غیر دولتي موسسو او ملګرو ملتونو په ادارو کې هم له کاره منع سوي دي او دوی ته ویل سوي چې عمومي پارکونو او حمامونو ته نسي تلای. دغه راز له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولای.
په کندز کې د نجیب الله تریکی په نوم د زنونو په سطح د معلولانو شله اوره سیالۍ چې یوه اونۍ مخکې پیل سوې وې د سپین غر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د معلولانو په دې شله اوره سیالۍ کې د هیواد د 5 زنونو د مس عینک، بست، امو، بند امیر او سپین غر لوبډلو ګډون کړی وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کرکټ دغه شل اوریزه سیالي یو اونۍ وړاندې د نجیب الله تریکی تر نوم لاندې د کندوز په کوربتوب د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وي او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شنواری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وي.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مس عینک لوبډلې ترمنځ پایلو به چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپله د توپوښنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شلو اورونو کې 160 منډې ترسره کړې. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپل کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندوز ته خدا ول ایونت چې دلته کندوز ته رااله نو لوبغاړي ډېر تشویق شو او نندارچیانو ته ډېر خوند واغستو. واقعا نو ډېر زیات خوشاله شو. ټول خوشاله دي نو انشاءالله غوښتنم دغه ده چې دغه شان بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د ورزشکاران او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د امو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وایي
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته داسې لوبې په دار اچولې دي. موږ مایبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کېږو او بیا په ډېر ښه کیفیت باندې یعنی میدان یې شراته جوړ کړی، هر څه زمینه یې شراته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لاره واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
په دې خوشحاله یم چې موږ کندوز ولایت ته رالو. د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبې باید برابرې شي. موږ خپل ولایتونه وینو، هماغه شان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده. موږ د سینیئر لوبغاړو سره نېشنل ټیم لوبغاړو سره د لوبې کوو. دغه نه موږ تجربه ترلاسه کړه. د ټولو نه اول خو موږ د کرکټ بورډ نه خواسته چې موږ ته په کورنۍ کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
د یادونې وړ ده د نجیب الله تریکی د زونونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد 15 زونونو د سپینغر، بند امیر، مس عینک، بست او امو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم دا خونه خدای ورکړی ده. اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. دا
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.